द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रान रुदुन को औकतुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो और टीवी दे नन द शुरू रस काल दो जरा फिनलसम द जुलाई द म्याश्ते अथम अनेटा दा वक्षे पा पाकिस्तान के देश के लस बजे पा अफगानिस्तान की दी नहनी में अदलत पा वॉशिंगटन डीसी के द गर्मी यवा बजा दा द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो और टीवी पर देव साता खबरी खबरवने के दरता जमा हवश चलील
او زه نصر کاکر
هر کلی وایو او نن با پدې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو کوم مهم رپورټونه اوري او ګوري حال وړاندې کوي نصر کاکر
د پاکستان په مرسته مکه د افغانستان د حکومت او مخالف طالبانو د استاذو ترمنځ لومړی رسمي خبري سوي د خبرو درمګړتیا پاکستان کوله او امریکا او چین یې څارنه وکړه امریکا پاکستان او د افغانستان حکومت د خبرو هر کلی کړی دی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف اوسلو کې د سولې نړیواله جایزه ګټونکو ملال یوسفزئی سره ملاقات کړی دی او ویل دی چې ملال یوسفزئی د پاکستان ویاړ ده د بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکټی د وژنې د قضیه په اورونه کې اته کال وروسته نن د لومړي ځل لپاره سرکاري گواه وړاندې شوی دی د دې ترڅنګ د تندروانو تر بریدونو لاندې د هزاره شیعه قبیلې د 12 کلن مبارز کیسه او کلاشیان خپل مړی ولې په خوشحالۍ سره پټوي دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او خبرونه په دې خبرونه کې را سره دي لمر سره اوسې
خو رومبې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د افغانستان حکومت او مخالفه طالبانو ترمنځ د پاکستان په درمګړتیا لومړی رسمي خبرې اترې نن اسلام آباد ته نږدې د مری په سیلاني سیمه کې ترسره شوې دي دواړه خواوې په دې موافقه شوي چې خبرو ته به دوام ورکوي او له کوشنی اختر وروسته به بیا لید کاته کوي امریکا د دې خبرو هرکلی کړی دی او وایي له دې څخه به په سیمه کې سوله او ثبات رامنځته شي د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو د حقونو په هر لحظه دی خبرې کوي خو د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزی وای طالبان و سولې ته خپل لیوالتیا باید د خلکو د وژنې او چاودنې په درولو سره وشي
او د ترګری د مخنیوي او عدالت نن د بلوچ ملت پال ویلی شوی مشر نواب اکبر بوکټی د قتل د مقدمی اورونه شوی چې پکې د پولیسو عسكر راجا عبدالعزیز د سرکاري لوري د دامي گواه په توګه په لومړي ځل بیان ورکړي عدالت نن موړي د نواب اکبر بوکټی د استعمال لاندې شان وړاندې کړل نواب اکبر بوکټی کال 2018 کې د اگست 28 نیټه په پوځي عملیاتو کې وژل شو او هغه وخت د پوځ مشر جنرال پرویز مشرف وو
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د چهارشنبه پر ورځ د ناروې په اوسلو ښار کې د سولې نړیواله جایزه ګټونکو او ګړ د جهان کې د تعلیم مبارزه ملال یوسفزئی سره ملاقات کړی دی او ژمنه کړې چې پاکستان کې به معیاري تعلیم ته وده ورکوي او دا چې د تعلیم په میدان کې به د نارینه او ښځینه توپیر نه کیږي نواز شریف د تعلیم لپاره د ملال یوسفزئی د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې پاکستان څخه به ترګري په هر صورت ختموي نوموړي ویلي پاکستان ملال یوسفزئی باندې ویاړ کوي
او نن په ویانا کې د ایران او د نړیوال طاقتونو ترمنځ د ایران اټومي پروګرام په سر خبرې اترې جاری دي چې د اټومي پریکړې ته حتمی شکل ورکولو دویم ځل نیټه غزول شوې اټومي مرکچان اوس د جمعې د ورځې پورې وخت لري چې یو مکمل پریکړه وکړي د آسټریا په سرخار کې یو غربي سفیر ویلي چې د ایران سره خبرې اترې ډېر نشي غزېدي او آخري ځل غزول شوې بیا نور سفیرانو هم خبري اعلان ته ویلي چې په دې حالت خبري وړاندې نشي تلې یا خو به د خبرو نتیجه اته سلوخ ساتو کې روزي غنینو نه بکیږي
د یونان وزیر اعظم ویلي چې څو خوشبينه دی چې د رواني اونۍ تر پایه به د اروپای ټولنې له مشرانو سره د ضمانتي پیسو په باب غونډه وکړي د اروپا او پارلمان ته د وینا په وخت هغه د لګښتونو په باب د خپل هیواد د ریفرندم یا ټول پښتنې دفاع وکړه یونان نن په رسمي توګه له یوروزون څخه د ضمانتي پیسو خواست کړی دی د اروپای ټولنې د اقتصادي چارو کمشنر هله څرګنده کړې چې د یک شنبه تر ورځې پورې به د اروپای ټولنې 28 هیوادونه لوزنامې ته سره ورسیږي
او د عراق یو عدالت یو کال وړاندې په تکریت کې د عراقي عسکرو د وژلو په سر سړي تندلارو ته د مرګ سزاګانې اورولي په سلګونو پوځي برتۍ چې اکثر بکیشه مسلمانان شامل وو داعش ترهګري ډلې لخوا په خار قبضې وروسته په ډزو وژل شوی وو
میامار کې انتخابي چارواکي وایي چې هیواد کې عمومي ټاکنې به د نومبر په 8 نیټه ترسره کیږي. د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت د برما د انتخاباتو د کمیسیون مشر ویلي د مخالف ګوند نېشنل لیګ فار ډیموکراسي مشر آنګ سان سوچی په دغه ټاکنو کې څرګنده کاندید ده. خو تیره میاشت د برما پارلمان یو منظور سوي قرارداد کې ویلي و چې میرمن سوچی د هیواد صدر نسی جوړیدای.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه ل واشنگټن ډی سی څخه ګوري او اوري. زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د مری په سیلاني سیمه کې د پاکستان په دریم ګړتیا د افغانستان د حکومت او د مخالفه طالبانو ترمنځ خبري اترې نن په رسمي توګه لومړی پړاو تر سره شوی دی. په دې باب معلومات اخلو ل اسلام آباد څخه د دی و ریډیو خبريال پیر ولای شاه صاحب څخه چې دا وخت په سکایپ باندې لمر سره ملګری دی. پیر صاحب ستړي مسیا او په خیراله.
مننه کاکر صاحب.
ډیر مننه له تاسو څخه. هم پیر صاحب لومړی که دغه راته ووایسه چې دغه خبرې اترې لکه څرنګه چې هم د پاکستان حکومت ویلې دي چې دوی یې درمګړتیا کوي په خپله په پاکستان کې ورته لیوالتیا څرنګه او ماحول څرنګه وو؟
کاکر صاحب کله داسې چې پرون د ماسپوتن نه دا خبره چې واده دی کله تصدیق شو چې په مری کې دغه مذاکرات روان دي او د پاکستان حکومت چې دی نو داغي د دې مذاکراتو سہولتکار کردار لوبوي. نو داغي نه پس د سلیر شتاتونو چې تیر شو نو په اسلام آباد کې یو جدا غونټه ماحول دی د افغانستان او د پاکستان د تعلقاتو حواله سره. اوس پورې چې کوم سرکاري ذرایع دي کوغه خارجه دفتر دی کاغه وزیر اعظم اوس دی اغي ډیر زیات خوشاله دي په میډیا کې چې په دې باندې کوم بحثونه کیږي نو ډیر مثبت ورته کتلی کیږي چې د پاکستان کوم کردار لوبو یا دغه چې کوم مذاکرات شروع شو د افغان حکومت او د طالبانو د پلاوی ترمنځ نو دې ته ډیر په ښه نظر باندې کتلی کیږي. اوس پورې چې کوم سرکاري ذرایع دي عدالته کې اغي د مذاکرات او حوالے سره کوم خبرونه شریکوي نو اغي دا دعوه کوي چې بیګا د شپې دوی مذاکرات ته ناشتو 10 بجې او تر د پېښمنۍ پورې دوی مذاکرات د دې منځ کې شوې دي او د دغه سرچینو تر مخه ډېر په خو انداز کې دا خبره اترې سر تر رسیدلې دي. او نن په د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دا ویلي دي چې ډېره تماغه سرګنده کړې ده چې دا مذاکرات به په راتلونکي کې ګټور ثابت کیږي. دغه شان کاکړ صاحب د چین خارجه وزارت هم په بیان جاری کړی دی او هغه دغه مذاکرات او حمایت کړی دی او هغه ویلي دي چې موږ د بیګانی مذاکرات نه مطمئن یو.
بالکل پیر ولای شاه صاحب لکه څنګه چې تاسو د چین او د پاکستان د حکومت ذکر وکړ د امریکا حکومت هم د دې خبرو اترو هرکلی کړی دی او وایي چې له دې څخه به په سیمه کې سوله او ثبات رامنځته شي او په کار دي چې د خبرې اترې جاري وساتل شي. په خپله تاسو په مطبوعاتو کې کتلی چې د افغانستان صدر او د افغانستان حکومت یا خارجه وزارت څه خبرګون باندې څرګند کړی؟
کاکر صاحب د افغانستان خارجه وزارت د پاکستان مننه کړې ده چې پاکستان کوم کردار لوبولې دي دغه مذاکراتو کې او د پاکستان دغه کردار ستایلې دي. دلته کې هم چې کوم څنګه نړیوال نماز ذکر وکړو چې کوم داسې خلک وو چې بار بار دا غوښتل چې پاکستان خپل اثر لري او باید پکار دی پاکستان ته چې دغه اثر استعمال کړي او کوم چې پاکستان د ډیر مودې نه نه استعمالولو نو هغه هلکی چې دي هغه هم ډیر زیات مطمئنه دي چې پاکستان اخر کار یو هغه خبرو منل کوم چې ډیر وخت نه د پاکستان نه غوښتنه کیده. نو افغان دولت دغه شانتي پاکستان کې هغه هلکی څوک چې په افغانستان کې د امن خواهشمند دي هغه ټول چې دین او هغه ورته په خنه زربانی ګورو هیلمن دي چې دغه مذاکرات پراتونکي کې ګټور ثابت شي. کاکر صاحب
او پیر ولای شاه صاحب تاسو په خپل په پاکستان کې ال څېړونکو سره خبرې کړي د څنګه ورته ګوري چې دغه مذاکرات به څومره پر مخ لاړ شي خوشبيني ستا؟
بالکل کاکر صاحب څنګه چې دین امرونه نمزه کړو کو چې هغه هلکی هغه مبصرین اغه خلک چا چې پاکستان باندې دا ټینګار کوي د ډیر وخت راځي چې دوی ته پکار دي چې کمیټه دې د دینه د نړیوالې رولولې د افغان دولت خاص کار نو پکار دي چې پاکستان هغه ته مثبت جواب ورکړي. نو دوی دا وایي چې نیت د پاکستان د حکومت هر سی خو د دغه سیډونکو په وینا پاکستان خپل وعده چې دا نو دی هدا پوری پورا کړه چې دوی کې نول اوس د دې نتیجه مخ ته سره ازي هغه وخت لري دوه سره پته لګي خو دوی دا وایي چې اخر پاکستان دغه یو ګام مخ کې راپورته کوم چې د پاکستان نه بار بار غوښتنه کوي. کاکر صاحب
ډیره مننه. پیرولا شاه صاحب د ځان خیال ساتي.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. د افغان حکومت او مخالفه طالبانو ترمنځ د پاکستان په دریمګړتیا چې کوم خبره تر دې په دې کله تاسو د پیر ولایت چانه تازه حل وریدو په دې حق باندې په واشنگتن کې چې کوم چرنکاران دي هغه سي نظر لري او په دې کې واشنگتن څه غواړي په دې کله باندې د ډیوه ریډیو همکار افتخار حسین د سکایپ د لارې دلته په واشنگتن کې سیډنکارانو مایکل کوګلمن او ماروین وینبام سره خبرې کړي. د تاسو پام راګرځي سټوډیو تر اغلی افتخار حسین هر کله د توایو
ډیر ډیر مننه. ما وشل دی وړډیو قدرمنو اوریدونکو کتونکو ته بوې ما چې سرنګ تاسو خو بنیادی تفصيلات واوریدل چې دغه خبرې تر سره شوې دي او په اول ځل باندې د افغان حکومت او د طالبانو نمائندگان د ټیبل دواړو خو ته کې ناستېدل په دې موافقه شو چې خبرې کوي. دا سيزن یو شمیر پښتنې دي مثال په توګه چې آیا د دې به کومې مثبتې نتیجې راوځي او کنه. دا وخت د خبرې اترې په کم ډګر دي په دې کې سوکینی ټول طالبان مشران په دې باندې موافقه دي چې خبرې اترې کول پکار دي او کنه ځکه چې په میدان کتل کیږي د دوی له خوا بریدونه اوس هم جاري دي. د افغانستان صدر اشرف غنی وایي چې منګه با لاس ته باندې وي داسې خبرې اترې بکاو. آیا دغه رنګ پروسه بیا د پاکستان کردار چې مخکې ویل اثر نه لري بیا طالبان د خبرو اترو مستر اوشتل دغه رنګ واشنگتن لپاره بد د دې د غټه ک په امن تماميږي او یو سوله یو سیاسي حل روزي دا به سمره مهمه وي. دغه رنګ دایش په سیمه کې اوس خپل خپې مضبوطي هغه په دې کې سمره یو انصر ثابتيږي. دا د سره تړلې یو شمیر خبرې هم د شړنکارانو ته مونږ کې خوتلې. مايكل کوګلمن د ویډرو ویلسن سنټر دا په پاکستان په سویلي اسیا په دغه سیمه طالبانو او د پاکستان په پاورز پاکستان په پالیسو باندې ماهر دي. دینه چې کله موږ پښتنو کړه د سکایپ په لار سوشه به وړاندې چې تاسو سګنې د دې بس مثبتې نتیجې وي او کنه ځکه چې دا سه وړاندې هم پروسی پیل شوې دي خو موږ کتلې دي چې بغیر کم غټو راوړلو هغه ختم شي. د دوی جواب دا سه
I think that we should keep our expectations very low. I think it is certainly encouraging that you have all of these parties in the same room actually talking formally. That is very encouraging, but
دوی وی چې کسه هم دا یو ښه خبره ده چې دغه ډلې په ټول په یو کمره کې راغون شو او کیناستې د خبرې ترې وکړلې خو ولې د دینه دا تمه ساتل چې دی نه دی په کار دا ښه خبره نه ده. د دې ترڅنګ د دوی په خبرو کې دا هم چې زه پوره دی وی باوري نه یم ګینه ماته نخ کاری چې طالبان په امن کې دا وخت سمره دلچسپي اخلي ځکه چې دوی لګیا دي په میدان باندې جګړه هم کوي او به وی چیرې په دې کې ډیر مشران چې دي هغه د جګړې پلویان هم دي. ډیور ډیو د دوی نه پښتنه وکړه چې طالبان باندې پاکستان به ویل پروستیو کې چې دوی کم اغیز نه لري او د دوی نه ډېرې تمنې دي ساتل په کار د طالبانو هغه مشران تلی دي چې دوی وسره اړیکه وي په سرکاري توګه دغه درې خپل کړو خو بیا مونږ ګورو چې ناګانه دغه خلک راوستو په ټیبل یې کېنول. نو آیا تاسو ګڼئ چې ګینه د پاکستان اثر رسوخ اوس هم هغه مر دي؟ نو د دوی جواب داسې وو
Well, clearly the Pakistani security establishment was willing to try to get the Taliban to sit down and talk, because that's exactly what happened. I think that the Chinese and the Americans were applying pressure on the Pakistanis, especially the Chinese, to get the Pakistanis to get the Taliban.
دی وی چې یقینا دغه اثر رسوخ خوشته دي او په چین لخوا په پاکستان باندې دغه فشار او بیا وی چې امریکا هم ورته دغه ویلو بلکې د افغانستان لخوا هم دغه فشار خو دې دا خبره کوي چې یقینا چې کسه هم دا خبره په وړاندې پاکستان کولې خو وړاندې دغه خبرې کولې او ناګانه یو جادو کو دوی د میجیک لفظ دې ټکه استعمال کړي دي چې موږ ګورو به خلک راغون کړي. د دې مطلب دا دی چې دوی اثر رسوخ شته دي خو آیا سمره دې په دوی باندې به سمره فشار راوړل شي د دې لا اوس چې دې پته نه لګي. د دوی نه بیا مونږه دغه پښتنه هم وکړه چې د امریکا له خوا په افغانستان کې چې کم د عسکرو راوتلو نیټه د اخو کال 2014 سخیرنه میاشتې دي، او آیا دا به د واشنگتن لپاره سمره ګټوري وي که چرې د امن دغه پروسه مخ په وړاندې لاړ شي او یو شکل را جوړ کړی شي؟ دې نو دوی ویل د زګومان کوم د دوی هغه اډیو چې مونږ تاسو ته وړاندې کول غواړو هغه دا وخت مونږ د ست ټکنیکی خرابې لامل اورېدې نشو. زه به چې د مونږ په دې باندې یو بل سړنکار ډاکټر ماروین واینبام سره هم خبرې تری کړې دي. ماروین واینبام چې دا په میډل ایسټ انسټیټیوټ کې د پاکستان په اړه چې کم سنټر یا مرکز دی برخه ده، د هغې مشري کوي. په عمومي توګه چیرې په واشنگتن کې سړنکاران دې ته څه نظر کوي، ستاسو ذاتی څه نظر دی چې دا خبرې ترې دا وخت بیخي په اولنی ډګر دي، کم رسمي شکل یې هم نه دی اخیسته، خو بیا هم د ګټو پاړه باندې تاسو څومره خوشبینه یې او دا به مخکې لاړم شي او کنه؟ نو د دوی جواب څه ده؟
I think are significant in showing that how large a role Pakistan plays in this entire relationship.
دوی وی چې دغه خبرې ترې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو نمائندگانو ترمنځ وشولې، نو خبرې ترې په خپل ځای مهمه، خو یو خبره په دې کې ډیره مهمه او سرګنده ده، او هغه دا چې پاکستان په دې کې څومره مهم رول لوبولای شي. نو دا د دې شړنکارانو هغه خبرې ترې چې مونږ غوښتل تاسو وړاندې کو په سیمه کې، او دلته چې کوم د دې خبره تر باندې زمونږ د شړنکارانو سره خبرې ترې شوې دي، نو هغه هم دغه یو نچول ورکوي چې ډیرې پښتنې چې ځوابونه لا نشته دي. وړاندې تاسو ته پکې ځنې ما بیان کړلې، دا به کتل کیږي چې پاکستان څومره پورې مخلص دی، دا خبرې ترې څومره کامیابی دی شي، طالبان په خپل څومره مخلص دي، د افغانستان حکومت تر کومه حد پورې هغه شرایط منولو ته تیاری دی شي، دا او بیا چې آیا طالبان به جګړه پرېږدي او کنه، د دینه مخکې چې هغه خبرو ترو باندې کوم موافقې ته ورسیږي. دغه تفصيلات
د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې،
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدل شي.
دا د وسف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د کډر منوریدونکو د خبرونه لا دوام لري، او سیوبل ویډیو ریپورت تاسو په امرا ګرځو په داسې حال چې د پاکستان په کړکې ځپلي بلوچستاني حالت په سر شاره کوټه کې د هزاره قبیله چې په خپل د شیعه فرقې سره تعلق لري، په لتیرو څو کلونو راهیسې په تکرار سره د هدفي وژنو سره مخ دي، او اسلامي تندره و سازمانونه هم د دې پړه پر خپل غاړه اخلي چې په هغو کې دوی لاس لري. هم دغه ټولنې یو دولس کلن ماشوم کربلایی محمد ابتهاج په ورستیو کې د برتانیا د مشرانو جرګې یا هاوس آف لارډز کې یو کانفرنس ته په کوټه کې د هزارګانو په وژنه باندې خبرې کړې دي. دغه ماشوم د کورنۍ څلور غړي د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دي. په دې باب مشال رادیو د ماشوم سره خبرې کړې دي، یو ویډیو ریپورت تیار کړی او ریدو ته احساس پام را ګرځو.
مو جنگ نه کني مو پښتم شي دیګه.
کربلایی محمد ابتهاج د کوټه اهل تشیع هزاره دی چې وایي که د خپل حقونو لپاره ونه جنگيږي نو وژل کیږي. د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 28مه وسلوالو د بلوچستان له مستون سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټه ته روان و.
معلوم نه
په هغه برید کې له 15 زیات هزارګان وژل شوی ول او تر هغه وروسته هزارګانو احتجاجي ناشته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپل مړو له خخولو انکار کاوه. دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برتانیې د مشرانو جرګې یو کانفرنس ته وینا وکړه. له مشال رادیو سره د مرکه پر مهال نوموړي د خپل وینا مقصد روښانه کړ. زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه. محمد ابتهاج وایي د کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. لدمې پښتنه وکړه چې آیا دا د په څیر د یو ماشوم ذمہواری کېدای شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟ یو ماشوم چې مور، نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور ماما او دی په خپل زخم ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه د خپل ولس وژنې لیدلې وي باید غلې کیننی. محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستون په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د کشرۍ خور ردا وژل شوی وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپل خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وایي هزارګان ډیموکرات او تعلیم خوښونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارګان ځکه په نخښه کیږي چې موږ تعلیم پلوي ډیموکرات او ازادي پاله یا لیبرال خلک یو. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارګانو د وژنې پړه منلي.
لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارګانو د یو شمېر بریدونو پړه منلي. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربېره به د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څیر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره آواز پورته کړم.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کمال ما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکي هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ګران اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی یو ساده خبری خبرونه لا دوام لري. باندې کو یو بل خسته ویډیو رپورټ د پاکستان خسته سیمه چترال چې د کیلاش قبیلې خلک پکې ژوند کوي. دوی یو جدا کلتور لري. د دوی چې ماشوم پیدا شي نو پاغې هم دوی د خوشحالۍ مانځي او موسیقي اوري او کومړې وشینو پاغې هم دوی خوشحالۍ مانځي موسیقي اوري. په دې اکل باندې یو خسته ویډیو رپورټ دی چې د ډیو ریډیو خبر ریال مدثر شاه چترال ته تلی او هلته تیار کړی دی تاسو پام را ګرځو.
د پښتونخوا د شمالي ضلع چترال د اوسیدونکو کلاش قبیلې هر رسم دستور او جشنونه د موسیقۍ او ګډاګانو ډک وي. تر دې چې دی د یو تن مرګ هم د ویر جړه په ځای خپل روایتي موسیقي غږوي او نرخزو د مړي د کټ نه غیر چاپیره ګډیږي. لکه د کلاش درې بمبوریت کلی کې چې د یو تن مړ د دی عبادت خانه کې په سور سادر پټ کټ کې پروت دی. خوا کې ورسره د اکوړو ډک یو پلیټ هم لیدی شي او د مړي خپل خپلوان ګډیږي.
اس کا نام ہے رمدین.
اردو جبه کې وای عمر 95 کال او نومی رمدین او صابی به ساتل او د کر کلی کار به کولو. زیاته وی کراچۍ پیښور او چترال کې هم مزدوری کړي وا او د ژوند اخیری 15 کال په کټ پروت رنجورو. او د شیر عالم چې د سکول استاد دنه مو پښتنه وکړه چې دای په مر کې ولی خوشحالي کوي نو غبای
جب دنیا میں آتا ہے پھر بھی ہم خوشی مناتے ہیں, جب ہمارے سے رخصت ہوتا ہے پھر اسی قدرت کے پاس جاتا ہے تو اس کی قدرت پہ ہم روتے نہیں, جشن منا کے خوشی کے ساتھ.
چسوک پیدا شین منگ خوشحالی گو او چسوک منگ نہ جدا کی گی او بیا قدرت تزین منگ ور پسی جاڑو نہ بلکہ خوشحالی گڈا گانو او موسیقی رخصت ہو. وائی پدی موقع د مڑی خپلوان او دوستان بیزے او گڈا گان حلالی خلق د کورونا ڈوڑی راوڑی او پشری کے خرو کلاشائی زنانا اکثر د خپل وختونا نرائی نرائی کنسائی کئی خو کل چی مڑی اوشی نو کنسائی پرانیزی او دا مڑی کٹ سر خواہ کے ناس تی خپل جبا کے سندری وائی لکه دا غبودای چی لگیا دا. د دستور مطابق د کلاشی مړ دو درې ورځې هم خپل عبادت خانه کې پروت وی, شپه او ورځ د ګډاګانو دغه لړۍ جریان لري. خو د ګرم موسم په وخت صرف یو شپه او ورځ مړ عبادت خانه کې ساتي او بیا یې ادیره کې خاخ کی. مړ سره دغه د استعمال ټول سیزونه به وړاندې خاخېدل. خوشیر عالم وای
ہمارے لوگ تو ابھی بھی اس کی جو استعمال کی چیزیں ہیں معمولی سی چیزیں جو ہے یا چرپائی بھی ہو گیا اس کو قبرستان میں چھوڑ دیتے ہیں, اس کو استعمال دوبارہ استعمال میں نہیں لاتے. اس کی بندوق جو ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ رکھتے تھے. تو
زمون خلق اس ہم دمڑی معمولی سننا لگا کٹ پیالے کنڈول وغیرہ ادیرہ کی پریگزی او داغے بیا استعمال نہ کئی. خوبڑان دی با قیمتی سننا لگا ٹوپک او کالی ہم ادیرہ کے پری خودل کے دل خود اغلاگان و پوج اس صرف معمولی سننا منگ ادیرہ کی پریگ دو او دمڑی پا قبر سور بیرا غلاڑ بھی. مدثر شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا راڈیو, کیلاش درا, بمبو ریت.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑے چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی DEEWARADIO@VOANews.com چدا سے بے لکھئی VOANEWS.COM.
ګلو قدرمنه اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته سترګې وغوږی استه. اوس هم له کلاش څخه ځو د ټکنالوژي په باب یو ریپورټ ولوري ته چې ساینس پوهان په یو داسې ټکنالوژي باندې کار کوي چې هغه د کارولو سره موټران بیخي صفاوي, نه یوازې موټران بلکې موټرانو سره تړلي لکه موټر سایکلونه سایکلونه او ځینې نور شیان چې هغه به تل هم دغه رنګه صفا او برېښېدلي وي او خلک به ګمان ورباندې کوي چې همدا اوس نوی موټر اخیستل شوی دی. په دې باب یو رپورټ چې جارج پوټیک د وایس اف امریکا لپاره تیار کړی د سمینا احسان په غږ درته وړاندې کوو.
دا ټولو ته پته ده چې د باران اوبا د بوټو په پاڼو نه ساریږي او خویتی زی, خو ډیر سر به ستاسو د گاڑی پینټ یا روغن هم د غشان کولای شي. ساینسدانان په دې باندې کار کې مصروف دي او د دې لپاره د وړوکي وړوکي شیانو طبي مطالعې یا نینو فزیکس کې د نوې پرمختګ مننه ویل پکار دي. د چین د ډیلیان یونیورسټي آف ټیکنالوژي تحقیقکار یاو لو چې یونیورسټي کالج لندن کې کار کوي دغه نوې پینټ یا روغن د ټایټینیم ډای اکساید د وړوکي وړوکي ذراتو نه جوړ کړی دی چې په ځان اوبه نه پرېږدي. د کیمستری پروفیسر کلیر کارمالټ وای چې کله په یو داسې سیس اوبه پریوزي چې دغه روغن پیښوي نو یوازې دا نه ده چې اوبه پیو خوېږي.
It actually forms near spherical shaped balls which as they roll across the surface act like miniature vacuum cleaners.
په اصل کې په دې روغن اوبه وړوکی وړوکی بالونه جوړ شي او بیا چې کله په دې خوېږي نو ځان سره په روغن پرته دوړه او جراثیم هم اوچت کی او موږ دغه پینټ د ګوند یا د شریش سره په شیشه وسپنې مالوچ او کاغذ باندې هم کولای شو. دغه پینټ کې یو مسله وا چې دا خرابې دی شو خو وس د دې حل هم موندلی شوی دی. چې کله دغه سپری ګوند یا شریش په پینټ اوشي نو بیا دا پینټ نشي خرابېدی او نه خو مګلو نه نوکارو او حتی چې ریګمال په هم اثر نه کوي. دغه نوی پینټ یا روغن د جامو، کاغذ، سټیل او شیشې نه واخله تر ډیرو سیزونو باندې استعمالېدی شي او تحقیقاران وایي چې دغه فارمولا په غټه کچه کارخانو کې، هسپتالونو او د ګاډو په تیارو کې هم استعمالېدی شي.
ګلاو قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په اوسلو کې د نوبل سولې جایزه ګټونکي ملال یوسفزی سره ملاقات کړی دی. دې ملاقات کې څه خبرې شوې دي په دې باب زموږ همکاره منظر شاهد دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې ده.
ملالی یوسفزی پرون خپل په یو کاته کې په اصولو کې ویلی دی چې تعلیم د ترهګری ختمولو یو ښه لار ده، نو که تعلیم وي ترهګری به ختمه وي او ختمه بشي. او هغه دا هم ویلي چې د کډ اتو ورځو د پوزي لګښت مصرف واخلي او هغه کولی شي چې د 12 کلو نه زیاته په دغه کې ولګي په د 12 کلو نه زیات.
ها زه تاسو ته وایم چې دغه وینا ما په خپل هم اوریدلې، نو دا خو په ټول جهان کې ستایل شوی چې د اتو ورځو کم چې پوزي ګشتي د ټوله نړۍ غکنه کدا دی ودروي، نو یو کم څلوېشت ارب ډالر ځنې جوړیږي او دغه بیا دی کولای شي چې تر یو کال مودې پوري هغه هر 12 کلنه پوري چې ماشوم دل چې د تعلیم هغه ته مفت تعلیم ورکړي.
او په دې د سره مونږ یو د ملالی یوسفزی وینا اوریدلی شو چې هغه ویلی دی
The issue is not that there's not enough money. The issue is the lack of commitment of our world leaders to invest in education.
ملالی دا سی ویل چې مسله دا نه ده چې پیسې نشته په هیوادونو کې، مګر مسله دا ده چې مشران یا زموږ رهبران دا اراده نه لري یا دا عزم نه لري چې دا مصرف یا دا مصرف په د پیسو په تعلیم باندې وکړي. د دې نه ما سی وا چې هغه یې په پوزي لګښت کې دا
ولګوي. او منظر شاید په خپل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په دې موقع باندې چې ملالی یوسفزی سره ملاقات کاو هغه څه ویلي.
نواز شریف ویلي دی اول خدا چې ملالی یوسفزی ډیره وستایله او بیا یې وویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده. ولې هغه دا په دا رقم چې دی ملالی ته دا باور نه دی ورکړلې چې دا پوزي لګښتونه به کم کی او په تعلیم به وهی. نو هغه دا هم ویلی دی چې ک مونږه ترهګرانو ته ډیره سخته ماته ورکړې ده او مونږه دې د پاره ډیر خپل قانونونه سنجولې دي او خ قانونونه لرو او دا ترهګران مخ په ختمې دودي.
بالکل، او دې سره سره هغه هم خبره وکړه کنه چې نزدې 1 میلیون کسان همدغه ضربې عذب عملیات چې د تندروانو په ځای شروع کړي دي. 1 میلیون کسان چې د هغه بیا کور سوي دي. پرون دي هم د خپل وینا په اوسلو کې د تعلیم په باب چې کوم کانفرنس په هغه کې کړي. خو د ملالی سره بیا یو بل خبره هم کړې ده چې دوی هڅه کوي چې د تعلیم بودیجه ور زیاته کړي. او یو بل خبره چې مهمه وه هغه دا هم کړې چې ایالتونه، څلور واړه ایالتونه د پاکستان نزدې 25% خپل بودیجه چې ده کلنۍ هغه د تعلیم په امت کې لګوي. ډېره مننه منظر شاهد او کور مودن، ډېره مننه.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه لا جاری ده او څوک شوې دي سیمایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې دا کتنه به وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
امریکی افغانستان کې د ترهګرو د نوغي وستو د پاره دیار لسکاله جنگ وکړو او عقوبتي افغانستان نه د خپل فوزونو د وستو فیصله وکړه. د امریکی د مشرۍ لاندې د نېټو او د امریکی فوزونو د تیر کال نه افغانستان نه وتل شروع شوې دي او دا عمل بر روان کال کې مکمل کولای شي، خو په امریکا او یورپ کې نن هم د افغانستان د جنگ په حواله په اهمو منصبونو پاتې شوي داسې خلک شته چې افغانستان کې د امریکنو فوزونو د ساتلو ضرورت محسوسوي. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. دا مضمون افغانستان کې د نېټو او د امریکنو فوزونو پخوانی امریکنی جرنیل ډیوډ پیټریاس او د سیړنې د مشهور ادارې بروکینګ انسټیټیوټ ستر دانشور مایکل او هنلون لیکلی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکې صدر اوباما د خپلو انتخابي مهمونو د لوزونو پوره کولو په تکل کې افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وستو پوخ نیت کړی دی، هر څو که په دې کار په خپل مخالفین ډېرې ملامتي وایي. مضمون نگاران لیکي چې امریکا افغانستان ته مجبورن ننوتی وه. د دې مجبورۍ لوی سبب دا خبره یقیني کولو چې دغه سیمه د القاعده د ترهګرو نه پاکه کی او داسې پاخه بندوبسونه رستو پرېږدي چې افغانستان بیا د القاعده د سرګرمو مرکز جوړ نشي، ځکه چې دا هم د القاعده کسانو چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې خپه جمع زړه د کال 2001 د 11 سپتمبر د نیویارک د حملو منصوبه بندي کړلا. مضمون زیاتی اگر که د القاعده د ستر قیادت ملا ماته کړی شوی ده، خو د القاعده پاتې مشران او د القاعده څانګې تنظیمونه نن هم د پاکستان د قبایلي سیمو د پښتنو په علاقو کې او د افغانستان په ځینو منطقو کې موجود دي. په دې سبب تر څو چې د افغانستان په مرختیزو سیمو کې د امریکې فوزي اډې نوي ساتلی شوي، تر هغې به امریکا د دې خطرې نه محفوظه نه وي. په دې سیمه کې د تندلارو خلاف د امریکې نیغ په نیغه زمینی فوزی کار روایه خو په سن اسه ډول کمیدې شي، خو د سارنې او د مخبرۍ او کله کله د عملی فوزی کار روایه امکان د منځه نشي وستې کېده. که جنگیالو ته معلومه شوه چې امریکا بیلاسو بیخپو شوې ده، نو دوی بیا دغو سیمو کې ټوک وهي. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې نور لیکي چې د ترهګرۍ په باب لا زموږ د فکرمندونو علاوه افغانستان هم لا زموږ د امداد محتاج دی. اگر که د افغانستان حالات زړه ماتوونکي نه دي، خو سنګین ضرور دي. په سویل کې هلمند او په قطبي سیمه کې کندوز او نورې سیمې په خطر کې دي. په انمرختیزو سیمو کې خو تل اړې ګړې جوړ وي او د حقانیانو ټوپک هر وخت په افغانستان کې د نیټو او د افغان فوزونو په سر پروت وي. دا خبره صحیح ده چې صدر مقام کابل تر سرحد پورې محفوظ ده، خو دغلته هم خال خال حملې جاری دي. دا بله خبره ده چې په افغان پارلیمان شوي تازه حمله تمبولې شوې ده. په افغانستان کې تر سرحد پورې د موجوده امنیت لپاره افغان فوزونو ډېرې لوی قربانۍ ورکړي دي. په افغان فوزونو کې د طالبانو د لاسه مرګ جوبلا د تیر کال په نسبت سخت کال 50% زیاته شوې ده. افغان فوزونه تر دې دمه پورې لا ټینګ دي، خو تر کمې په داسې خوړندو حالاتو کې مونږ له د امریکې د هوایی طاقت د مخبرۍ او جنگي سلاکاران او خصوصي فوج د افغانستان نه په مکمله توګه وستل په کار نه دي. ډیوډ پیټریاس او مایکل او هنلون خپل مضمون په دې مشوره ختم کړی دی چې د افغانستان په باب له د امریکې صحیح دریز بداوي چې امریکا را روان کال کې خپل فوج افغانستان نه ونه باسي، بلکې د نېټو د نورو ملکونو په شمول په زرګونو فوج افغانستان کې اساتی.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سه همزو د پاکستان سرشار اسلام آباد ولوري ته چې د پاکستان کامی اسمبلی ته د پاکستان حکومت ویل دي چې لشکري طیبه سره تړلې یو بل تنظیم چې جماعت الدعوه نومیږي هغه ترګر اړیکې نه لري او نه هم د جماعت الدعوه له لشکر طیبه سره څه تعلق دی. دا خبرې د پاکستان د سرحدونو وزیر پخوانی جنرال عبدالقادر بلوڅ هلته د پښتل سیوی یوې پښتنې په جواب کې کامیا سمبلی ته کړی دی او نو موږ دا هم ویل دي چې چونکه د ترګری هیڅ ثبوتونه نه دي ترلاسه سوي چې جماعت داوا پکې لاس لري، نو لهذا د بندیز لګولو هم څه ضرورت نشته. او تاسو د قدرمن اوریدونکو وایي چې د ملګری ملتونو امنیتي شورا څو مده وړاندې غوښتنه کړې و چې په جماعت داوا باندې دي بندیز ولګول سي. زموږ خبريال پیرولای شاه هم په دې باب یو رپورت تیار کړی دی او له څېړونکو ډاکټر حسن عسکری څخه هم پوښتنه کړې ده چې ولې د پاکستان حکومت دا رنګ خبره کوي چې نړیوالې ادارې او نور غربی هوادونه وای چې لدی سره څرګند ثبوتونه دي. نو ډاکټر حسن عسکری وای چې د جماعت داوا او لشکرې طیبه دواړه د پاکستان حکومتونو ته او پوسټ ډیر نیازبندي او استخباراتي ادارې هم سره مرسته کوي. نور حال هم د ریپورت کې چې پیرولای شارستولای
عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې که څه هم د ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل د یو قرارداد د لارې جماعت الدعوه د لشکرې طیبه یو نوی مخ ګرځولی دی، خو د ده په خبره په دې حق له ملګرو ملتونو پاکستان سره څه قسمه شواهد نه دي شریک کړي د کم نه چې د جماعت الدعوه د لشکرې طیبه ترمنځ تړاو ثابت شي. د وفاقي وزیر په وینا د پاکستان حکومت کال 2008 او په کال 2010 کې د جماعت الدعوه په ضد کاروایۍ کې د تنظیم په ټول ملک دفترونه تړلي وو، خو وروسته لاهور هایکورټ جماعت داوت د خپل کار جاری ساتلو اجازه ورکړیو. عبدالقادر بلوچ زیاته کړی ده چې حکومت د جماعت الدعوه د کاروایو په سختۍ سره ساره نه کوي او د ده په خبره کچر هم حکومت تر جماعت الدعوه په ترهګر کاروایو کې د ککړتیا ثبوتونه ترلاسه شول، حکومت به ارومرو د دې تنظیم خلاف کاروایی کوي. سینټ کې د مخالفه پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د جماعت الدعوه او کلدم ګرځول شوي تنظیمونو د نوي نمونو سره د کار کولو او په دې حق له حکومتي پالیسۍ په باب له سوالونه راوچت کړي وو او د حکومت نه پوښتلي وو چې داسې خونه چې ګنی پاکستان کې سرګرم هند مخالف جهادي تنظیمونو ته د خیر خیګړې د کارونو په بانه د یو نوي نوم سره د کار کولو اجازه ورکړې شوې ده. دغه پښتنو ته په جواب کې وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت د هند مخالف جهادي تنظیم جیش محمد سره تړاو په سر دو فلاحي تنظیمونو خدام الاسلام او جماعت الفرقان باندې پابندي لګولې ده. که څه هم د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد اعلان کړې شوې ملي تګلارې د لاندې د ترهګرو په ضد بغیر د څه توپیر نه د کاروایۍ کولو پخلی کوي، خو یو خوا د پاکستان ستره محکمه په کلدن تنظیمونو باندې د حکومتي بندیزونو د موثره کېدو په حق له سوالونه راپورته کوي، نو بلخوا څېړونکي هم دا دریځ خپلوي چې د ملي تګلارې د لاندې پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي هند مخالفه تنظیمونو په کاروایو باندې حکومت سترګې پټې کړې دي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي چې جماعت الدعوه په پنجاب ایالت کې مضبوطې جړې خورې کړې دي او د ده په خبره دا د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او فوج ته ډېر نیازبینه جماعت دی، ځکه د جماعت الدعوه خلاف څه کاروایی نه کیږي.
دوسری وجہ اس کی جماعت کی یہ ہے کہ اس نے پنجاب میں بہت گہری روٹس جڑے بنا لی ہیں معاشرے کے اندر اور اس کو اچھی خاصی سپورٹ جو ہے جماعت الدعوه کو اسٹیبلشمنٹ یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز اور حکومتی حلقوں کی ہے.
دے تور لگوی چې فوج او حکومت د هند مخالفه دغه تنظیم خلاف کاروایی نه کوي او الټه د دې تنظیم سره مرسته کوي، او کچری حکومت د تنظیم خلاف سه ګامونه پورته کړي هم دي نو هغه صرف د خودن لپاره دي. نوموړي په وینا جماعت الدعوه باندې پابندۍ لګولو صرف یو طریقه ده چې حکومت په دې حق له باقاعده د قانوني طریقې کار لاندې یو نوټیفیکیشن جاری کړي، خو د ده په خبره حکومت به چری هم داسې نه کوي. حسن عسکری زیاته کړه چې په تندرویه تنظیمونو باندې لګېدلې بندیز تر هغې مؤثره نه شي ثابتې دي تر څو چې د یو نوي قانون د لاندې دغه تنظیمونو مشران هم د بندیز لاندې نوي راوستلی شوي. واضح دي وي چې سرو زړوان دي د حکومت لخوا سترې محکمې ته ویلي شوي دي چې حکومت په ملک کې 212 تنظیمونو باندې بندیز لګولی دی. هند په کال 2008 کې شوې ممبئی ترهګر بریدونو ذمهوار د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ګرځوي، او هند دا تور هم لګوي چې پاکستان د حافظ سعید او ممبئی ترهګر حملو کې ککړ د لشکرې طیبه بل یو کمانډر زکی الرحمن خلاف قصدن کاروایی نه کوي، او هند په دې اساس باندې د پاکستان سره کوټلي مذاکرات او عمل بحالولو نه هم انکاری دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دے دا امریکہ دا خارجہ چارو مرستیال سیکرٹر سارا ساویل نن پا واشنگٹن کے دا سپینے ماڑے لخوا پا فروری کشوے دا تندروے مخانی والو کانفرنس پا اڑا نڑی والو مدبوعاتو تا تازہ تفصیلات ورکڑی دی دا دی نور حال راندے کولا پارا دا وقت افتخار حسین سٹوڈیو تر آغل دی دیو تہر کلے وایو سٹڈی مش افتخار
دیر مننا محمد شلیل زا دا ڈیو ریڈیو کتون کو ریدن کو تبدوی ما چھے دا امریکہ دا خارجہ وزارت چکم مرستیال د بارانو چارو لپاره سیکرټر د سارا ساویل دوی نن په فارن پریس سنټر کې د کاونټرینګ وایلنت اکستریمیزم چې کوم کانفرنس شو یعنی تندروي مخه نیول د تماتې ورکول دا په فروری کې شو د سپینې ماڼۍ لخوا او د ګرد نړۍ څخه په دې کې مختلف طبقو نه خلک یعنی د سیول سوسایټي مدني ټولنې د مذهبي طبقې خلک د غرنګې د پرایویټ سیکټر ذاتی مدنه او لوکل کمیونټیز ځای چې کومې ټولنې دي دا غینه خلک راغوښته او بیا په دې باندې چیرې څه پرمختګ شوی دی د فروری نه را پدې خو او وړاندې مونږ سرنګ زو نو ولې خدا وې چیرې په هغه کې یو شمیر پرمختګ بیان کړلې چې هغه سړي هغه ترازم خو په سپتمبر کې چې کله ملګری ملتونه خپل غونډه کوي نو دغه وخت باندې به داسې یو کانفرنس هم کیږي او دغه به ملګرو ملتونو لخوا کیږي او وی چې یاره په سپتمبر کې به بانکیمون د ملګرو ملتونو چې کم عمومي سیکرټر دی یعنی مشر دی هغه به هم په دې باندې یو خپل چې د تنظیمي ډانچه وړاندې کوي او دغه رنګ یو پروګرام تګلاره عملی تګلاره به وړاندې کوي دا خوشوي دغه خبرې په دا وخت کې د داعش بوکو حرام الشباب او یو شمیر چې کوم تنظیمونه دي تندرا و تنظیمونه دي وسلوال دا هغوی پر ضد جګړه روانه ده خو دغه جګړه باید چې صرف امریکا ونه کی بلکې دا ځایي حکومتونه هم ځکه چې کو کتلی شي مثال په توګه په پاکستان کې د تندرو د تشدد نسونه په خپل ځایي خلک وجل شوی دي دغه رنګ بیا کو کتلی شي په بوکو حرام چې کوم خپل خلک وجنی او نور داسې په منځنی ختیځ کې نو دی وی چې دا په عمومی جګړه باندې توجه نه ورکی د کانفرنس دغه اهداف دا په سبا باندې کار کوي بنیادی اهداف چې بیانول نو سداسي وي
The counter terrorism discussion has tended to focus on the immediate fight and the military and intelligence tools that are used to defeat active terrorists and the White House summit sought to really broaden that conversation
چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه چې دا په عمومي توګه هغه ترهګرو ته په ماتې ورکولو باندې توجه لري بنیاد لري خو که وکتل شي د سپینې ماڼۍ لخوا چې کوم دغه غونډه رابلل شي وه د هغې اهدافو نو هغه په عمومي کچه باندې وو یعنی په غټه کچه باندې چې ټول نړۍ په مختلف ډګرو باندې څرنګه که حکومت دی که ټولنه ده که ذاتي مد دی که یو بانک دی که میونسپل والا خلک ته دی څرنګه کولی شي هغه وجوهات څه دي نو دا په غټ تناظر کې په دې باندې توجه ورکوي بیا چې کله د دوی نه خبریالانو دغه پوښتنه وکړله چې را په دې کې ګینه مختلف سو هغه نتیجې چې تاسو تر اوسه پورې وکتلې وایټ هاوس کې په سپینه ماڼۍ کې یو غونډه وشوه تاسو ټول دنیا نه خلک راوغوښتل او تاسو دا تمه لرله چې دوی به وړاندې لاړ شي په خپلو سیمو هوادونو او په کلو وړې کچا باندې به دا کمې ګټې ترلاسه کړي نو څه ګټې شوې دي نو دوی ویل
the need to involve local actors and a greater diversity of local actors so local communities local governments civil society networks that really the work of
protecting local government local communities پنګ ځکه مطلب چې ځای حکومتونه ځای ټولنې او د غرنګي په وړه کچه باندې خلک په خپل راپاسي په دې سوچو کې چې ګینه د تندروي مخنیول د دوی لپاره سمره ضروری دي بیا دوی چې کله غټه بیانولې نو دوی وی چې را د سوچ وسره په برکه دوه دی په نړۍ په مختلفو هیوادونو په ټولنو کې چې ګینه ترقی سمره ضروری ده او بیا تندروی ته ماتې ورکول څومره ضروری دي د ترقی لپاره دوی د ورلد بانک مثال ورکړي چې هغه خپل پروګرامونه اوستاسې ډیزاین کوي چې ګینه په هغه کې خلکو ته موقعي ورکړل شي زیات نه زیات د کاروبار او د خروزګار لپاره چې د دغه سوچ نه لاړ شي په دې کې دوی ویل چې یاره د پرایویټ سیکټر نه یعنی د ذاتی مد نه هم مختلف خلک چې دي هغه لګیاري دغه سي کارونه تر سره کوي او نور حکومتونه او ټولنه وړه کچه باندې دغه رنګامونه اخلي
ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سیو بل رپورت چې مطبوعاتي رپورتونه او عيني شاهدان وای تندراو اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام د نایجیریا سره پر پوله کیمرون کې په یو حمله کې 14 کسان وژل دي. خو د کیمرون حکومتي چارواکي هم وای چې لږ تر لږ درې حمله کوونکي وژل دي. په دې باب د وسف امریکا یو رپورت درته د ماوش جلیل پژا وړاندې کوو.
د کیمرون د مواصلات وزیر عیسا چیروما بکاری ویل دي چې د بوکو حرام جنگیالو د نهې سحر وختي د نایجیریا سره په پوله بوردو نومي کلی باندې حمله کړې ده او 5 ساعته پورې سخت جګړه روانه وه. دی وایي چې د بوکو حرام درې مشکوکو تندلارو مړی د کیمرون پزمکه مندلی شوې دي. خو برید کوونکي د نورو وجل شوو جنگیالو مړو سره نایجیریا ته تښتېدلې دي.
As it is, we do not have all the facts on the exact circumstances of this attack.
موږ سره د دې حمله حالاتو په حق لا پوره معلومات نشته. خو زمونږ امنیتی ځواکونو دې ظالمانه برید ته سم جواب ورکړي او دوی یې په ماتې خوړو مجبور کړي. هغلی چیروما ویلی دي چې د کیمرون پوز د برید کوونکو نه په غټ شمیر کې وسلې ترلاسه کړي او د دوی ګاډي یې تباه کړي. هغه ولست ډاډ ورکړو چې پوز به د سردي سیمې حفاظت کوي.
Allow me to restate to our population and the international community.
ما ته اجازه راکړئ چې د خپل خلکو او د نړیوال ټولنې سره د کیمرون د دفاع لپاره د انتک کوششونو پخلی وکم او د ټولو خزو ماشومانو او د دوی د جایدادونو حفاظت وکړو. د روان کال فروری میاشتې راهسې نه کله نه چې د نایجیریا تندرو ډله په ځغل ده، د هغه وخت راهسې په کیمرون د دوی دا دویم برید دی او دا په داسې مهال چې د چاډ، کیمرون او د نایجیریا ګډو ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د تیر مارچ میاشت په درېیمه نیټه د بوکو حرام تندلارو په شمالي کیمرون کې په عاملکیانو حمله کړې وه. ګڼ شمېر خلک یې وژلي وو او جوماتونه او ګرجاګر یې تباه کړي وو. دا تندرو ډله چې د داعش ترهګر ډلې سره یې د اتحاد اعلان کړی، په نایجیریا کې د داعش څانګه قائمول غواړي. ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د خیبر پختونخوا گورنر لخوا عام سکرټر کې ټولو یونیورسټو چانسلر ته حکم جاری شوی دی چې انتظامیه دی په یونیورسټو کې شاګردان تنظیمونه جوړولو ته پرېنګ دي چې ورسره د پارټیانو په سیاست کې په یونیورسټو کې دغه شاګردان برخه وانغستی شي. په دغه بندیز باندې د مدني ټولنې غړي او شاګردان څه غبرګون لري؟ په دې کې یو رپورت تاسو وړاندې کی زموږ خبريال ریاض حسین.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا والی یا گورنر سردار مهتاب عباسی په تعلیمي مرکزونو کې د طالب علمانو په تنظیمونو او فیډریشن باندې بندیزونه لګولي دي، په صوبه کې سیاسي تنظیمونو دغه قدم د مارشل لا پیداوار ګرځولې دي او سیاسي سیړونکو وایي چې دغه بندیزونه به په راتلونکو وخت کې جمهوریت ته نقصان ورسوي. په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند د نوجوانانو د تنظیم ویان محسن داول ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د گورنر دغه قدم رد کړی دي او ویلي دي چې د جمهوریت حکومت له طرفه د ماشاءالله د دور قدمونه پورته کول د آئین خلاف ورزی ده.
جمهوریت دور دی او په کار کې انسان ته د خپل حق غوښتنه او د خپل بیچ او هر قسم ازادي. گورنر صاحب خو شاید دا ته رښتیا دي چې ټول عمر د امیرانو سره او د جنرالانو سره او د فوجانو سره د هغې په څنګ کې وخت تېر کړی. بس نو پر د طالبانو خبر شو دي غریبان خاص هم نګلیکټ شوي دي. څوک یې تپوس نشته په تعلیم باندې، هغه شان توجه نشته زموږ په عمل کې. نو دغه سیاسي ځوانان یا مثال په دې تعلیمي ادارو کې یو څو ملګري چې دا سره پاس طالبانو د حقوقو غوښتنه کوي، نو زه غواړم چې د دې ستاینه په کار ده نه چې د دې په لار کې موږ نور مزید فنډونه جوړو.
د سیلونو مطابق په پاکستان کې د کال 1988 راهسه په تعلیمي مرکزونو کې تنظیمونه جوړ کړی شوې دي چې پکې په هغه وخت کې د طالب علمانو تنظیم ډی سیپ هم شامل وو او دغه تنظیم د کمیونست خیالاتو او سوچ په بنیاد پوځي حکمران ایوب خان په وخت کې بند کړی شو او بیا وروسته د پوځي حکمران ضیاء الحق په وخت کې په کال 1994 کې د تعلیمي ادارو دننه سیاسي تنظیمونو باندې بندیزونه ولګول شول. خو د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په وخت کې د سیاسي تنظیمونو د آزادولو ناکامه هڅې هم وشوې. ماهرین وایي چې په سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو کې د سیاست په نوم تشدد مخې ته راځي چې لکبل یې ګڼ شمېر نوي کول هم ژوند لاسه ورکړي. په دې حق له مردان دل کې د یو طالب علم پلار سید محمد ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې هغوی په کالج کې د سیاست پوجا باندې خپل زوی بیللی دی.
کالجونو کې د سیاست نه غلط مقصد او
مطالب اخلي
ما په خیال یو معمولی مثال زکیم چې زما زوی سیاسي مقاصد لپاره کالج په ستا باندې په دغه تنظیمونو کې وجل شوې ده هغه خو غټ چور چې کومه تر رسیدلې هغه خو تلافی نشي کېده خو د هغه یو رزلټ ماته ده چې بینګ ریټایرډ زو ریټایرډ سره ما سره د پیښور د تلو کړې نشته خو زو عدالت کې ولاړې کله های کورټ کله سپریم کورټ اپیل کوم او بالکل بیل ولاړې نشاته سپورټ رښتہ ما سره هیڅ مدد نه
که څه هم ګنشمیر متاثر خلک د سیاسي تنظیمونو په ضد پلیستون زمخې تراولي خو سیاسي ماهرین وایي چې په تعلیمي ادارو کې جوړ کړی شوی تنظیمونه پر راتلونکي نسل کې د لیډرشپ صلاحیتونه پیدا کوي او هم د دې لقبل په ملک جمهوریت ته وده میلاویږي سیاسي ماهر اکبر هوتی ایډوکیټ وایي چې په تنظیمونو باندې بندیزونه لګول په سیاست باندې بندیزونه لګول دي
تعلیمي ادارې کاغه یونیورسيټیان دي کالجونه دي دین زمونږ لیډرشپ دي هر کله په دې باندې پابندي لګول په سیاست باندې پابندي لګول دي
یاد دي چې په ملک په مجموعي توګه شپږ شپږ پیسه د نوي کول چې عمرونه یې د ډیر شو کالونه کم دي په ژوند کوي او ماهرین وایي چې د پاکستان آئین په ملک هر وګړي ته د وینا کولو او خپل حق د غوښتلو اجازه ورکوي ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیو ریڈیو مردان
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو هم له پېښور څخه یو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې د پېښور ډیپټی کمشنر تریوی میاشتې پوری د لوبو چې کوم توپکونه دي توپنچی دي د ماشومانو لپاره په هغه بندیز لګولې دي چې دکانداران به نه خرڅوي او هم دا امر یې ورکړی دی چې هغه دکانداران کچیر د لوبو دغه توپکونه توپنچی خرڅوي هغه به نیول کیږي نور حال اور بندیز مش خبريال حمید الله له پېښور راکوي
د پېښور د ډیپټی کمشنر یاز محسود دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې پولیس ته امر ورکړی شوی چې دراتونکو کې میاشتې د پاره په خار کې د لوبو یا کستنو وسلې خرڅولو باندې بندیز لګول شوی دی او دا چې ماشومان ته د لوبو د وسلو خرڅولو ککړ دکانداران د قانون د یو سل اته اتیا مادې لاندې ونیسي خو په دغه امر کې په دوکانونو کې د لوبو د وسلو اېښودلو او ساتلو په اړه سند دی ویل شوی دا امر پس تل هغه راغلی چې په صوبه کې د مدني ټولنو غړو د تیرو دریو کالو راسې د لوبو د وسلو د خرڅ پر ضد کمپاین چلولې او د حکومت غوښتنه کړې چې په دغه کاروبار د بندیز قانون جوړ کړي په دغه کارکوونکو کې یو ازرانه فیس سبزی هم واده وایي
د مدني ټولنې یو بلغړی امجد شهزاد هم په دغه کمپاین کې ستړی کړی او وایي د پنجاب نه علاوه نور ثبوت د ماشومانو د لوبو وسلې یا خو د پنجاب راځي او یا د ګاونډي هیواد چین نه او دوی د چین د سفارت وړاندې په دې اړه احتجاج هم کړی دی
لوبو د وسلو د خرڅ د کاروبار د مدني ټولنې د تنظیمونو په وینا د ماشومان په نفسیاتو اثر کوي او ماشومان د وسلو استعمال ته ډاډه کوي چې راتلونکي جون کې بیا د ټولنې او معاشري مجموعي امن پر ضد رویه په ځوانانو کې راولاړیږي حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
د ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی دا ساته خبری خبرونه ته تاسو غوږوي او ټلویزیون سکرین باندې مکتل هم د ټی وی خبرونه هم دي چې په پاتې رسی دا وړاندې کولو کې ټکنیکی رښتا موږ سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو ارشد علي او انجینران موږ سره لینا سو پیټ دې ته ډیره مننه کو چې تزای ما د ریډیو خبرونه لا دوام لري ټی وی خبرونه نه هم دي چې تاسو نه اجازه غواړو او یو سو شبو کې د ریډیو خبرونه سره تاسو وړاندې راځو او پس لاغی با دا شپا پا خیر پروگرام پیل کی گی چه تاسو پا که دا تلیفون دا لاری برخا غسته شه دا تلیفون شمیر با تاسو لب پارا یو ورته کم 001-202-205-003 دیبا ریڈیو سروسه دنگو خبر ونالا دوام لری